د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساته خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. همداراز واورئ چې د هلمند د سولې ولسي حرکت په یو شمېر ولایتونو کې بیا پرلتونه پلان کړي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروگرام هم وړاندې کیږي. اوریدلې مه هیروئ، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکې. د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولی دي. یو امریکایي په یو غیر نظامي پیښه کې په افغانستان کې مړ شوی او ترکیه د تر 200 زیاتو نظامي پرسونل د نیولو امر کړی دی. بشپړه خبرونه. د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان په بیلابیلو جنایي جرایمو کې په لاس درلودو مشکوک ګڼل کیږي.
زموږ مسؤولان بریالي شول چې 323 کسان چې په بیلابیلو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي د کابل ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ونیسي. دوی په وژنه، برمته، نیونه، په وسلوالو غلاو، د موټرو په غلاو، په منظمو جرمونو، پر لارو د خلکو په لوټلو، د مخدرو موادو په پیر او پلور، اخلاقي جرمونو، اداري فساد او نورو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي. دوی نیول شوي او عملا د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند ویل چې دا کسان د روان کال د لړم له لومړۍ نیټې د لیندې تر 22مې نیول شوي دي. د ښاغلي مجاهد په وینا د کابل پولیس په همدې موده کې توانېدلی دي چې د اوو تروریستي حملو مخه ونیسي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې دا ټولنه آماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات د تامین لپاره مرسته وکړي. پیری مایدون دا خبره پرون تر غرمې وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د کتلو پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو، په ځانګړې توګه د سولې او امنیت او همداراز د تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وسوې. په دې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی محب د دې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو د نویو میکانیزمونو په اړه خبرې وکړې. یو امریکایی په یو غیر نظامی پیښه کې په افغانستان کې مړ شوی دی. د امریکا پوځ وایي د دې هیواد یو سرتیری د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې مړ شوی او د دې پیښې د لاملونو په اړه تحقیقات روان دي. پوځ ویلي د دغه سرتیری نوم او نور معلومات په وروسته له هغه خپاره کړي چې د ده کورنۍ ته په دې اړه حال ورکړل سي. شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې د روزنې او له افغان ځواکونو سره د همکارۍ په برخه کې کار کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نظامي ماموریت په 2014 کال کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. واشنگتن په افغانستان کې له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ $1 تریلیون مصرف کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامی پرسونل د نیولو امر کړی دی. پر دوی تور دی چې له امریکا مشت مذهبي مشر فتح الله ګولین سره تړاو لري. ترکی حکومت پر ګولین تور پوری کړی چې په 2014 کال کې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ګولین په کودتا کې لاس درلودل رد کړی دی. د استانبول څارنوال د څلورو ډګروالانو په ګډون د 219 سرتیرو د نیولو حکم کړی دی. د ناکامې کودتا له هڅو راهیسې ترکی حکومت د دولتي کارکوونکو، خبریالانو، ښوونکو او فعالانو په ګډون 50,000 کسان نیولي دي. لسګونو زره نور له دندو ګوښه کړای سوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان منتقدین وایي دی د تاله خبرې د خپل مخالفانو د ځپلو لپاره استفاده کوي. ترکی چارواکی وایي د ملي امنیت په خاطر دا اقدامات مهم دي. یو او کلنه پناه غوښتونکی د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړ شوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور کړی چې دا نجلۍ د ګواتال ګواتیمالا ده او په غیر قانوني توګه له مکسیکو څخه له خپل پلار سره یو ځای امریکا ته اوښتې وه. راپور همداراز وایي چې نور پناه غوښتونکي هم د مکسیکو امریکا ترمنځ پولې ته نږدې د اوبو د کمی او په بخښنې سره او شوک لیدلو له کبله مړه شوي دي. د نجلۍ له څو ورځو راهیسې ډوډۍ نه وه خوړلې او نه یې اوبه څښلې وې. پولیسو هڅه کړې وه چې دا نجلۍ روغتون ته یوسي خو هلته یې سا ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي او ژمنه یې کړې چې له مکسیکو سره به پر جنوبي پوله دیوال جوړوي. د ده منتقدینو به ورباندې تور پورې کړی چې دی د سیاسي ګټو په خاطر د پناه غوښتونکو له حقونو سرغړونه کوي او د امریکا د استازو جرګې په اکثریت رایو سره یوه لایحه تصویب کړه چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټولوژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي. د استازو جرګې د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل چې آخري امر صادر کړي او د روهینګیا پر وړاندې د اقداماتو پر عاملینو دې بندیزونه ولګوي. دغه قانون د دواړو ګوندونو له غړیو 304 نوي رایې ترلاسه کړې. یوازې یوه جمهوري غوښتونکي مخالفت وښود. شاوخوا اولکه روهینګیا مسلمانان د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې له برما څخه بنګلادیش ته تیښتې ته اړ سوي. دا وروسته له هغه چې د برما پوځ په راخین ایالت کې د مسلمانانو ځپنه پیل کړه. د امریکا د استازو جرګې همداراز د هغو دوو خبریالانو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه چې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه رویټرز خبري اژانس ته راپورونه جوړول. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري وړاندې په خپرونه کې را سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو راپورونه او مرکې خپرو. وابهورئ چې ټاکل شوې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې د سولې په ګډون پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. لکندهار په یو راپور کې بواوري چې افغان چارواکي وایي د طالب مشرانو وژنه د دوی د نوې پوځي ستراتیژۍ یوه برخه ده.
که نور څوکم غواړي موږ به د غټان د مابینه سي او د غټان د وخته شروع شي. قندوز کې ډېر غټ غټان خلک یې مابینه ولاړ، په بغلان کې ولید مابینه ولاړ، په قندوز کې ماوین دي ولید.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي د خپل نوي یون په ترڅ کې روزګان ولایت ته رسېدلي دي.
د جمعې لمانځه وروسته موږ خبرې وکړې، له ولسونو مو غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ښکېلو اړخونه باندې غږ وکړي چې سولې ته مخه کړي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د سنا جرګې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل د قضیې په اړه د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړی دی. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به سبا په کابل کې سره وګوري او پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو به خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو درې اړخیزو ناستو پیلامه ده او د افغانستان او سیمې پر وضعیت به خبرې پکې وشي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو له ژمنو سره سم سبا د شنبه په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جوړیدونکو ناستې په اړه زیات معلومات ورنکړل، خو ویل چې د ناستې مهمې موضوعګانې د افغانستان او سیمې روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار
شد. د افغانستان، پاکستان و چین د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه ناسته سبا په کابل کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د سولې، سیمه ایزو همکاریو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وشي. دوی سبا خبری ناسته هم لري او نور جزئیات به له هغو واوري.
نه زبان خودونو بشنه.
د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په درویشتمه د چین په بیجنګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې او یو لړ ژمنې پکې هم شوې دي. تیرونه د پاکستان زینو رسنۍ ویلی چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی به را روانه ونی کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمری پاتخوابی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو وی ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو ریښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کی.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پر راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې په خپل غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د دې راپور له پیل سره سم بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ نه په اس ام اس په یو پیغام کې لیکلی دی چې کومه غونډه چې سبا ورځ په کابل کې جوړیږي نو موږ ډیر ورته خوشاله یو. که تاسې هم د دې ځانګړې مسلې په اړه خاص نظر لرئ نو د افغان بیسیم په 1318 شمېره پیغام راوستوي او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ملي اردو چارواکي په هلمند او یو شمیر اوبخي یو شمیر نور ولایتونو کې د افغان پاولز او نړیوالو ځواکونو په حملو کې د وسلوالو طالبانو د ځینو جنگي قمندانانو وژل کېدل د خپلې نوې تګلارې یو برخه بولي او وایي چې د چارې له وسلوالو څخه د جګړې توان اخیستی دی. د پاولز مرستیال لوی درستیز او په جنوب کې د 215 اتل قول اردو سرپرست قومندان وایي چې یو شمیر هیوادونه د دې لپاره چې خپلو مخو ته ورسیږي د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د سولې د روانو هڅو پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو د نوې ستراتیژۍ له مخې د همدې ډلو قومندانان به په نښه شي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغان پوځ د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید بای له هلمند او کندوز ورسته په جنوبی حوزه کې په تازه ترسره کېدونکو عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر کلیدي مشرانو فشارونه زیات شوي او هغوی له منځه وړل کېږي. جنرال حامد د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په 215 متل کلي اردو کې خبریالانو ته وویل چې د همدې فشارونو له امله د وسلوالو د رهبرۍ مهم کسان پاکستان ته تللي او هڅه کوي چې له هغه ځایه تروریستي بریدونه پلان کړي.
نور څوکم غواړي موږ به دغه ټوندې مبینه سي او دغه ټوندې وخته شروع شي. قندوز کې ډېر غټ غټ ټوند خلک یې مبینه ولاړ، په بغلان کې ولید مبینه ولاړ، په قندوز کې موین دی ولید مبینه ولاړ، په ترینکوټ کې مثلا موین دی ولی و، په هلمند کې ولی و. دغه په دغه پسې ګرځي دغه واقعیت دی چې د کاتې ده هغه خلک چې هغه هم قاچاق کوي هم قماندانۍ کوي هم خلکو ته پیسې ورکوي، کومې کوي پیسې خو یو خارجي یو هېواد به د دوی سره کومک کوي یا به د اجنټ په صفت باندې یا مثلا دی چه وطن و خرس کرده وی ناموس خرس کرده وی آقا خلق مو باید پیدا.
دا افغان پوز دا غدریس توریس جنرال هم دار از وبایل چه سشکال وسلوالو د تیر په تیر بیا هم پلان درلود چې په جنوب کې دوه ولایتونه روزګان او دایکنډي سکوت کړي او تر څنګ یې ځینې ولسوالۍ ونیسي خو بریالي نسول. نوموړی وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو لیکې د عایداتي پلوه کمزورې سوي خو د سیمې ځینې هیوادونه اوس هم وسلوالې اکمالوي او په دې توګه غواړي د سولې روانو خبرو ته خنډ پیښ کړي.
وځه کې فشارونه دي خارجي فشارونه هغه خلک چې د سولې طرفدار دي کوشش کوي چې افغانستان کې سولې راشي ځکه د افغانستان مشکلات یا د تعدید په افغانستان کې د دې تم سرایت کې دینم د اداري چې هغه مخالفین سره مثلا دلته یو د بل سره د دې لپاره زړه دي اوس د ترغلې چې تاسو سره جوړ شي او سولې په افغانستان کې راشي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جنرال حامد حامد سرګندونو تاکس العمل نه دی ښودلی. چارواکي وایي نړیوالې ټولنې د افغان پوځ د پیاوړتیا لړۍ چټکه کړې او تر دې مهاله ګڼې پرمختللي جنګیال وتکي چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي افغان پوځ ته سپارلې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د جګړو له خبرو ورهاخوا د سولې د ولسي حرکت غړو یو لړ نوي پروګرامونه او پلانونه په پام کې نیولي دي. د سولې د ولسي حرکت له ویان ښاغلي وطندوست سره مې د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. بسم الله وطندوست چې دا مهال د غورځنګ د سولې د ولسي حرکت له یو شمېر نورو غړو سره روزګان ولایت ته رسېدلی دی. د ټلیفون په کرښه په یوه مرکه کې د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه معلومات راکړل.
د سولې ولسي حرکت څو پړاو لري. البته ځینې پړاوونه پای ته رسېدلي دي، ځینې روان دي او پر ځینو باندې غور کېږي. لومړی پړاو له هلمند څخه تر کابل پورې پلی تګ و. دوم پړاو د هغو سفارتونو مخ ته ناستې وي چې پر هغوی شک کېږي او یا هم هغوی د جګړې په برخه کې عملا ښکیل دي. دریم پړاو دا و چې له کابله تر بلخه پورې موږ لسف شه تګ وکړ. څلورم پړاو دا دی چې موږ له یوه ولایت بل ولایت ته سفر کوو او له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو. د سفرونو په دغه لړ کې په لومړي ځل موږ په هلمند کې ناسته لرله. په هغه ناسته کې موږ قومي مخور، دیني عالمان او یو شمېر مسؤلین له ځان سره لرله. په ناسته کې پر دې باندې بحث وسو چې باید یوه سیمه ییزه کمیټه رامنځته کړو. سو دغه سیمه ییزه کمیټه د سیمې په کچه له اوسېدونکو سره له نږدې لیده کاته وکړي، همداراز له مسؤلینو سره خبرې وکړي، د طالبانو سیمو ته ورسي، له هغوی سره وغږېږي. په سیمه کې به دغه کمیټه د سولې په اړه هلې ځلې کوي.
اوس د سولې ولسي حرکت په روزګان کې دی. له روزګان نه به چیرته ځي او راتلونکي پلانونه څه دي؟
پرون سهار روزګان ته راغلي یو. په روزګان کې زموږ تود هرکلی وسو. له یو شمېر مخورو دیني عالمانو سره مو ناسته کړې ده. پرون او تېره شپه مو له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. نن د جمعې له لمانځه وروسته دلته په مرکزي جامع جومات کې موږ خبرې وکړې. ولسونه مو د سولې برخې ته راوبلله او له ولسونه مو غوښتنه وکړه چې دوی باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې غږ وکړي چې هغوی سولې ته مخه کړي او جګړه بنده کړي. ځکه روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا درې کاله کېږي مرکز یې محاصره دی او په محاصره کې دی او په زرګونو کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي. اوس پلان لرو د ترین کوټ په مرکزي چوک منار کې سولیز لاریون کوو او د لاریون پر مهال شعارونه به مو همدای وي چې جنګ بس دی، موږ سوله غواړو، نور موږ مه وژنئ. همدا به له د جګړې له ښکېل اړخونو څخه غواړو چې دوی باید نور سوله وکړي، اوربند وکړي او نور باید په خپلو کې سره ونه وژني.
وطندوست صاحب، له اروزګان وروسته چیرته روان یې په خیر سره؟
دا چې موږ له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو، له یو ولایت بل ولایت ته سفر کوو، بیا ملګري راغونډېږي، مشوره سره کوو، سیمې ته په کتو، د خلکو غوښتنو ته په کتو همهغه ولایت ته سفر کوو. تر اوسه مو په دې اړه تصمیم نه دی نیولی چې کوم لوري ته او کوم ولایت ته به سفر کوو. ډېر ژر به پرېکړه وسي او بیا به دغه معلومات له رسنیو سره شریکو.
څه فکر کوئ چې دا ځل به د طالبانو غبرګون د سولې د ولسي حرکت پر وړاندې څه ډول وي؟
د تېر په پرتله باندې اوس طالبان سولې ته ډېر لیوال دي. البته یو وخت دوی زموږ په اړه ډېر منفي نظر درلود. کله چې موږ بغلان کې ډنډغوري کې له دوی سره وکتله، د دوی په هغه نظر کې تغییر راغلی دی. طالبان هم خوښ دي، هغوی د سولې لپاره لیوالتیا لري، هغوی غواړي چې نور باید په افغانستان کې روانه جګړه بند شي. او پرځای سوله ناتیزه سي. البته طالبان هم ځنې غوښتنه لري، حکومت هم ځنې غوښتنه لري، خو د سولې ولسی حرکت له دوی دواړو څخه هم دا غوښتنه و او د چې دوی دې فرکشنی خپل غوښتنې سره مطرح کړي، په ګډه دې پر یو داسې نظام هوکړه وکړي چې د دوی او د ولس پکښې ګټې وي. نور دغه روان حالت باید پای ته ورسیږي، نور باید په روانه جګړه کې موږ درې لوري چې خپل افغان حکومت دی، افغان طالبان دي او ولس دی ونه وژل سي.
ښاغلی وطن دوست، وروستیو جریاناتو ته په پام سره د مسکو غونډه جوړه شوه. دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فعال شوی او په سیمه کې ګرځي او ډیر څه روان دي. په داسې یو حالت کې د سولې د ولسی حرکت په اهدافو یا په پلانونو کې د تیر په پرتله بدلون راغلی؟
د سولې ولسی حرکت یوازې غوښتنه همدا ده چې باید ولس منځګړیتوب وکړي تر څو پورې چې ولس د خپل ژوند ژغورنې لپاره غږ نه پورته کړي، ولس تر څو پورې د سولې غږ پورته کړي نه یې څوک سوله نه ورکوي. دا چې په وروستیو کې د سولې خبرې تیزې شوي دي، موږ یې هرکلی کوو او د سولې ولسی حرکت له دواړو لورو څخه په ځانګړې توګه له امریکا څخه غواړي چې باید د سولې خبرې یوازې خبرې پاتې نه سي، دوی باید په عمل کې دا ولس ته څرګنده کړي چې دا ځل امریکا، افغان حکومت او یو شمېر هغه هیوادونه چې منځګړیتوب کوي د واقعي سولې لپاره هلې ځلې کوي. ډېر وختونه خبرې شوي دي، د سولې پروګرامونه پیل شوي دي، خبرې تیزې شوي دي، ډېر څه ټکه شوي دي. د سولې ولسی حرکت له ټولو خواوو څخه غواړي چې په عمل کې څرګنده کړي چې دوی هم سوله غواړي او دوی هم غواړي چې افغانان ته دا ځل سوله ورکړي.
د هلمند د سولې د ورلسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې حرکت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عنایت الله همت زابلی په خپل اس ام اس کې لیکلي ک امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو د افغانستان پر ګاونډیانو د فشار راوړي ځکه چې جګړه د دې هیوادونو لخوا رهبري کیږي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی او لیکلي دي چې الله دې د دوی په خلاص سوله راولي. عبدالحلیم له بالامرغاب ولسوالۍ څخه یو پیغام لیکلی، ډیر ښه لوستل کیږم، نه خو دی وایي فکر کوم، اټکل کوم چې دی وایي نظر مې دا دی چې دا هڅې هم کومه مثبته نتیجه نه لري ځکه چې موږ داسې کوششونه پخوا هم زیات لیدلی دي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش په خپل سمس کې لیکي، د پاکستان مثال د افغانستان د سولې په پروسه کې داسې دی لکه له لیوانو سره چې غوښې خوري او له شپونکي سره خفګان څرګندوي. نقیب الله مشال د اورزګان ولایت څخه لیکي، د ژمی پراتلو سره باید حکومت په دې ولایت کې عملیات وکړي او د ولسوالۍ سره ټولې بندې لارې خلاصې کړي تر څو خلک وکولی شي چې آزاد تګ راتګ وکړي. او ناهیده د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي، هغه کورنۍ چې د جنګونو له کبله بې کوره شوي او بې ځایه شوي دي، حکومت ولې له هغو سره مرسته نه کوي؟ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماښام په 2:00 د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. اوس هم نور راپورونو ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر عملیاتي پلان وروستۍ موافقه شوې ده او د دې کمیسیون لخوا هم دا پلان تصویب شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادۍ راډیو ته ویل د 2019 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به په مرغوم میاشت کې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د شفافو انتخاباتو د یقیني کولو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات راشي، کنه نو په دې انتخاباتو کې به هم د تیر ځل انتخاباتو ستونزې تکرار شي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو د نظریاتو له شریکولو وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو عملیاتي پلان وروستی شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصویب کړی دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو اړوند ټول معلومات درج شوي دي. ښاغلی ابراهیمی وایي په راتلونکي کال کې به د جمهوري ریاست انتخابات په ښه مدیریت ترسره شي. ده وویل د رای ورکوونکو نوي نوملیکنه، د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه، د لومړنیو او وروستیو نتایجو اعلانول، د انتخاباتي مبارزو پیل، په مجموع کې د رای ورکوونکو لپاره د ورځې په ګوته کېدل، د پاڼو چاپ او لیږد او د عامه پوهاوي او روزنې پروګرامونه په پلان کې شامل او کره وخت ټاکل شوی دی.
همش زمانبندی شده.
د ښاغلي ابراهیمی په خبره د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به د کاندیدانو نوملیکنه د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شي. دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون په تشکیلاتو، د رای ورکوونکو د نومونو په لیست او د بایومیتریک په سیستم کې چې کومې ستونزې موجودې وي اصلاحات رامنځته کړي. په خاطر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د غزنی ولایت انتخابات به د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي. همدارنګه د دغه کمیسیون د اعلان له مخې په پام کې ده چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سنبلې په دیرشمه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړي نتایج به له انتخاباتو یویشت ورځې وروسته د ثور په یویشتمه او وروستي نتایج به دوه میاشتې وروسته یعنې د جوزا په پنځویشتمه اعلان شي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایبزاده وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او کنه نو د تیرو انتخاباتو ستونزې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم تکرار شي. د موبایل تر هغه چې په کمشنرانو کې بدلون را نشي او د رای ورکوونکو لیست اصلاح نشي، دا هغه مسایل دي که پام ورته ونه شي ستونزې به موجودې وي. څه چې دوی مطرح کوي ډېر واړه موارد دي. دوی غواړي ځانونو ته مشروعیت ورکړي، حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لوري ته تلل فکر کوم په دغو کسانو ناممکن دي. ښاغلی ایوبزاده وایي کوم ټیټ ظرفیت او تخنیکي ستونزې چې په دغه کمیسیون کې شته ډاډمن نه دی چې راتلونکي انتخابات په شفاف او پرته له ستونزو وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو اندېښنو ته په کتو وایي د جمهوري ریاست شفافو انتخاباتو ته بشپړې تیاریانې نیولې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خبرونې په دوام کې به واورئ چې د خبریالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کنفرانس تر لامه لاندې د سولې په پروسه کې د خبریالانو د ونډې په اړه یو دوه ورځنی کنفرانس په مزار شریف کې جوړ کړی.
دوی خبرونې وکړي، خبرونه وړاندې کړي تر څو د جګړې ښکېل غاړو ته هم داسې یو ډول ذهنیت ورکړي چې په جنګ کې خو مخکې هم خیر نه و، اوس هم نشته او خلک سولې ته اړتیا لري.
نور موضوعات هم لرو. دوه مخابراتي شبکې غواړي چې په سپوږمۍ کې د جی فور انټرنیټ فعال کړي. اسمت څاروانې جزئیات اوروي.
دوی کمپنۍ غواړي چې راتلونکی کال په سپوږمۍ کې جی څلور انټرنیټ فعال کړي چې په مرسته یې د سپوږمۍ د ښه کیفیت عکسونه او ویډیوګانې مځکې ته راولېږل شي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور پر اساس وودافون او نوکیا کمپنۍ غواړي چې په 2019 میلادي کال جی څلور انټرنیټ په سپوږمۍ کې فعال کړي. دا ماموریت د فضایی اکتشافاتو شرکت پی ټی ایس ساینټیست تنظیم کړی دی. ټاکل شوی دی چې نوکیا د سپیس ایکس توغندي په وسیله مخابراتي پوستې راتلونکی کال سپوږمۍ ته واستوي. په سپوږمۍ کې د انټرنیټي شبکې فعالیت ده او دې سفینو یا ستوربیړیو ته دا امکان برابروي چې له یو بل سره او همداراز په مځکه کې له خپل مرکز سره ارتباط ټینګ کړي. دا ستور بیړۍ په سپوږمۍ کې د انسانانو د ژوند امکان څیړي. د انټرنیټ په وسیله مځکې ته په لوړ کیفیت عکسونه او ویډیوګانې راستول کېدای شي او د بلې خوا د انټرنیټ له لارې د ویډیو او عکس رالېږل د انالوګ رادیویي سیګنالونو په پرتله ارزانه تمامېږي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره لازده رادیو سره اوسئ. خوده شیبه ملالی بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولي دي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازی وایي چې دا ټولنه آماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات د تامین لپاره مرسته وکړي. یو امریکایي په یو غیر نظامی پیشه کې په افغانستان کې مړ شوی دی. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامی پرسونل د نیولو امر کړی دی. یو اوه کلنه پناغشتونکې د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړه شوې ده. او د امریکا د استاذ جرګې په اکثریت رایو یوه لایحه تصویب کړه چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټول وژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د افغانستان میډیوټیک یا د خبریالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کنفرانس تر نامه لاندې د سولې په پروسه کې د خبریالانو د ونډې د ارزونې په مقصد یو دوه ورځنی کنفرانس په مزار شریف کې جوړ کړی دی. د سولې لپاره د هڅو په دې کنفرانس کې د هیواد د 15 ولایتونو د بیلابیلو خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون د بلخ جګپړو حکومتي چارواکو هم برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زید موضوع تفصیل وړاندې کوي.
میډیوټیک افغانستان هیواد ته د سولې پر وستلو او د مصالحې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې او رول په اړه په بلخ ولایت کې د 15 ولایتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو په ګډون د رسنیو ملي کانفرنس جوړ کړ. په بلخ کې د میډیوټیک یعنی د خبریالانو رسنیز کور د برنامو همغږي کوونکی محمد صابر نقشبندي وایي له دې ملي کانفرنس او ناستې څخه یې اساسي موخه د سولې او مصالحې په بهیر کې د رسنیو او رسنیزو فعالیتونو د رول د احمد بیانول دی. ښاغلی نقشبندي په دې اړه وویل
خبرنگارا و جوانای تقریبا زونای مختلف افغانستان دعوت شدن تا ما بتانیم نقش رسانه ها را حد اقل واضح بسازیم برای آوردن سول یا نقششان در ارتباط با سول چی است.
در بلخ والی مرستیال محمد بشیر توحیدی هم در سول پا باب در رسانه و پده ملی کنفرانس که گرون کرده. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې او مصالحې بهیر دی باید د اسلامي ارزښتونو او قرآني احکامو په محوریت سره مخ ته ولاړ شي او په غیر صورت کې د سولې د راتګ ارمان به ژر تحقق پیدا نه کړي. ښاغلی توحیدی په دې باور دی
باید به دستور الهي هم دور
محوریت باید د الهي دستور په اساس ټول د قرآن په محوریت راټول شي. د قرآن او دین له نظره جګړه او نفاق منفور دی او باید ترې ځان لری وساتو. هیواد ته یوه تلپاتې سوله راولو. په غیر صورت کې چې هر یو په خپل خوخه یو بیرغ پورته کړو نو سموګ او څنړې وغوړو سوله راولو هڅه به مو پایله ونه لري. د رسنیو په دې ملي کانفرنس کې چې د سولې په باب جوړ شوی دی د هیواد د مختلف ولایتونو خبریالان هم پکې حضور لري. دوی وایي چې رسنۍ د یوې ټولنې د قدرت څلورم رکن دی او په خلکو د نفوذ کولو له ځانګړي قدرت څخه برخمن دي. دا ژورنالیستان وایي خبریالان او رسنۍ له دې قدرت څخه په مثبتې ګټې اخیستنه سره کولای شي د سولې د ارمان د پوره کېدو په بهیر کې تر ټولو ډیر او اغیزمن رول ولوبوي. د کندهار د آزادو خبریالانو د بنسټ مشر احمد لودین چې د کانفرنس لپاره بلخ ولایت راغلی د سولې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې د اهمیت په اړه وایي.
د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو او حقوقو ته د سولې د اهمیت او بیانولو کې د رسنیو رول ډیر مهم دی. د خبرونه وکي خبرونه وړاندې کې تر څو د جګړې شکل غاړو ته هم داسې ډول ذهنیت ورکړي چې نور په جنگ کې خو مخکې هم خیر نه وو وس هم نسته. صلح کې خیر دی او خلک صلح ته اړتیا لري.
په داسې حال کې د رسنیو ملي کانفرنس په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د میډیوټیک دفتر لخوا د دوه ورځو لپاره په خولات کې جوړ شوی دی چې ولسمشر غنی په روانونه کې د سولې د راتلو په تړاو د هڅو په دوام کې د سولې مشورتي عالی بورد د غړي نوملار اعلان کړ چې جهادي سیرې هم پکې تر سترګو کې. مجیب رحمان حبیب سی آزادی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغونی سی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. په دې نوې ستراتیژي کې د افریقا په لویه وچه کې په تیره بیا په اقتصادي برخه کې د روسیې او چین فعالیتونه غندل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي مسکو او پیکینګ هڅه کوي چې په افریقا کې د امریکا ګټې زیانمنې کړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
افریقا په نړیوال سیاست کې کمه مطرح ده او تر ډیره د توجه مرکز نه دی، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونو د دې لویې وچې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې څو د امریکایي چارواکو په وینا دغلته د روسیې او چین د استثماري فعالیتونو مخه ونیسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د پنجشنبه په ورځ پر چین او روسیې تور پورې کړ چې د ده په وینا د امریکا د ګټو پر خلاف په ټوله افریقا کې فعالیت کوي. جان بولټن وایي لوی سیاسي رقیبانو چین او روسیه په تدریجي ډول په ټوله افریقا کې سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخه کړي. هغوی په قصدي او یرغلیزه توګه په سیمه کې پانګونې په نښه کوي څو د امریکا د متحده ایالاتونو پر ضد په رقابتي توګه ګټې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار همدارنګه وویل روسیه غواړي چې د مالي درغلیو څخه د ډکو معاملو له لارې په افریقا خپل اغېز پراخ کړي. جان بولټن پر مسکو تور پورې کړ چې غواړي په ملګرو ملتونو کې د رایو ترلاسه کولو په بدل کې د وسلو او انرژۍ له پلورلو ګټه واخلي او د افریقا لویه وچه کې همدا لاره خپله کړي. نوموړي د چین په اړه هم وویل چې غواړي د رشوت په ورکولو مبهمو قراردادونو او ستراتیژیکو پورونو افریقا د پیکینګ په یوه مستعمره بدل کړي. چین او روسیه چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لري تر اوسه یې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د دې تورونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تیبور ناګي د دې هیواد د کانګرس غړو ته په خبرو کې د افریقا په لویه وچه کې د چین د اقتصادي، نظامی او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه خبرداری ورکړ. چین په 2014 میلادي کال کې د یو کمربندی وی لارې په نوم نړیواله پروژه پایل کړي. د دې پروژې پر بنسټ چین له جنوب ختیځ آسیا، منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، اروپا او افریقا سره د مځکې او اوبو له لارې وصلېږي. پیکینګ همدارنګه په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې یوه وړه پوځي اډه پرانیسته. دا هغه هیواد دی چې په کې د افریقا لپاره د امریکا یوازینۍ او دایمي پوځي اډه هم پرته ده.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتو د چین او روسیې په تېره اقتصادي اقدامات په افریقا کې غندلی دي او د افریقا د ټولې وچې لپاره یې یوه نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. او بیا هم په خارجي مطالبو کې پاتې کیږو. د امریکا سنا پرون د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په قضیه کې د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړ. سنا پر داسې یو پریکړه لیک موافقه وکړه چې د خاشقچی د قتل په مسله کې پر سپینې ماڼۍ فشار راوړي، او دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د متحدو ایالاتو له کلکو متحدانو څخه دی. فرشتې جلالزی په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور په حواله نور جزئیات راغونډ کړي دي.
د ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په تړاو د سنا وروستي پریکړه لیکونه تر ډیره حده سمبولیک اړخ لري، ځکه دا لانه د څرګند چې د کانګرس د استازو مجلس په څه ډول جواب ورکړي. خو د سنا له دې اقدام څرګندېږي چې امریکایي سناتوران د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني سیاست او لریات سره د واشنگټن پر اړیکو کلکه څارنه کوي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ ادارې هڅه کوله چې د سنا غړي د سعودي د واکمنانو او د ژورنالیست خاشقچی د قتل په اړه له روانو بحثونو لري وساتي، خو داسې بریښي چې هڅې بریالۍ نه وې. په یو پریکړه لیک کې وړاندې شوی چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي پوځي ائتلاف له ملاتړ لاس واخلي. په بل پریکړه لیک کې سناتورانو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان د ژورنالیست خاشقچی د قتل مسؤل وګڼي. د ټرمپ ادارې له دواړو نظرونو سره شدید مخالفت کړی او حتی خبرداری ورکړی چې که د سنا پریکړه د استازو په مجلس کې تصویب شي ولسمشر به یې ویټو کړي. په دې اړه جمهوري غوښتونکي سناتور لنزی ګراهم ویلي له سعودي عربستان سره د اړیکو اوسنی حالت کار نه ورکوي. سناتور لنزی ګراهم باور څرګند کړی چې د جمال خاشقچی تر قتل وروسته شهزاده محمد بن سلمان په یو زهرجن شخصیت بدل شوی او کچې وضعیت تغیر ونه کړي د ریاض او واشنگټن روابط آینده نه لري. جمال خاشقچی د سعودي عربستان له پیژندل سو ژورنالیستانو. خاشقچی په وروستیو کلونو کې واشنگټن پوسټ ته کلمونه لیکل او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سیاستونو په جدي منتقد بدل شوی و. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په شخصي اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و او له هغه ځایه به درک شو. وروسته څرګند شو چې خاشقچی په هغه ورځ د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی او ټوټې ټوټې سوی و. د سعودي عربستان چارواکو تر دې پیښې څو اونۍ وروسته هم د دې خبرې له منلو انکار کوي چې خاشقجي په قنصلګری کې وژل شوی دی. خو وروسته سعودي څارنوالانو د هغه د مرګ خبر تایید کړه. وی ویل چې د اکتوبر په دوهمه له سعودي عربستانه یوه 15 کسیزه ډله د خاشقجي د وژلو لپاره استانبول ته استول شوې وه. د هغه راهیسې د ډونالډ ټرمپ ادارې د پوښتنې ته چې آیا د خاشقجي په قتل کې سعودي چارواکو لاس درلود مستقیم ځواب نه دی ورکړی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ده منلی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان له دې پیښې سره تړاو لري او په دې ارتباط له احتیاطه ډک نظر څرګندوي. خو د امریکا د استخباراتي ادارو په رپورټونو کې څرګنده شوې چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لږ تر لږه د خاشقجي د قتل په دسیسه خبر و. د امریکا د متحدو ایالاتو د سنا غړو هم باور څرګند کړی چې شاهزاده محمد بن سلمان د دې قتل مسؤل دی. هغوی له سعودي چارواکو غوښتنه کړې چې له دې پیښې سره مناسب او منصفانه چلند وکړي. د دې پریکړې لیک مسوده چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي ملاتړ هم لاس واخلي، د ورمونت ایالت خپلواک سناتور برني ساندرس او د یوتا ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور مایک لی چمتو کړی و. سناتور لی د پریکړې لیک په اړه په خبرو کې وویل د خاشقجي قتل څرګنده کړ چې د سعودي رژیم د دې ارزښت نه لري چې امریکا د جګړې ډګر ته بدرګه کړي. په همدې حال کې د ډونالډ ټرمپ اداره د کانګرس په اساسو مجلس کې د سنا د پریکړې لیکونو د تصویب د مخنیوي هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د استازو په مجلس کې وکیلانو ته خبرداري ورکړې چې د دې پریکړې لیکونو تصویب به د امریکا او سعودي روابطو ته سخت زیان ورسوي. د ټرمپ دواړه وزیرانو تیره میاشت د سنا مجلس ته هم ورته خبري وکړې. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای په یو رپورټ کې څرګنده شوې چې شاهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي د قتل امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت سنا ته په خبرو کې د سی آی ای د دې معلوماتو لمنلو یا تاییده ډډه وکړه چې د سنا ډیر غړي په قهر کړل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو را بولم چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو واوري.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. یو ځل بیا ستاسو خبرونې یعنی ستاسو د شکایتونو او پیغامونو جوړ خبرونه چمتو ده. دا ځل زموږ یو شمېر اوریدونکو د انتخاباتو په اړه د وروستیو ناندریو او ستونزو په اړه موږ ته پیغامونه راستولې دي او د دوی اندېښنې په ټول افغانستان کې په غوځایونو کې چې د ولسمشري انتخابات ترسره سول د رایو د خوندیتوب او شفافیت په اړه دي. دوی د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په ډیرو حساسو حالاتو کې د خلکو د رای ورکولو حساسیت او اهمیت درک لري او هر پریکړه چې کیږي باید په پوره غور او دقت سره وسی. په دې اړه ډیر پیغامونه راغلي چې بیا هم د خبرونې د وخت سره سم یو څو د بیلګې په ډول راخلو او بیا به د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مرستیالې ترګندونې هم ورچې په دې اړه ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. لمړی به د انتخاباتو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورو او وروسته به نورو مختلفو موضوعاتو ته هم ورسو چې موږ ته دغه په اړه خپل پیغامونه او نظرونه راستولې دي. لمړی د انتخاباتو مسله.
السلام علیکم، زه احمد اخونزاده د کندهار څخه خبره کوم. غوښتنه مې دغه ځای چې دغه د انتخاباتو نتایج خو ډېر وځنډېدلې، موږ دغه ته ډېر انتظار یو. اوس دغه شی دی چې دوی وویل چې بایومیټریک سیستم به جوړوو. هغه بایومیټریک سیستم کوم فایده نه وکړه، لکه چیرې دغه بایومیټریک سیستم نه وای همدغه اعلان دوې میاشتې پخوا رسېدی چې دغه څو واره موږ انتخابات درلودلي وو، په هغوی کې به هم دغه دوې میاشتې کې د نتایج د وروستۍ پایلې بله اعلان شوې. اوس تر اوسه هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې، نو د دغه بایومیټریک فایده چې شوله د بایومیټریک موږ څه کوو. او دوهم دا دی چې دغه زموږ ورایو ته ګر سره هېڅ اعتبار نه ورکول کېږي. که چیرې اعتبار ورکول کېدلی بیا دغه نه ډېرې باطلې ولې اعلانېدلې. دا خو موږ راووتلو، دا تکلیفونه هم پر ځان ویوړل، امن هم پر ځان باندې ویوړل. د هغه باوجود هم دغه رایې نه اعلانېږي. نور مو وخت نه ځای خو مننه. هلو السلام علیکم رحمت الله فریدی دی کابل ولایت احمد شاه بابا دی مین مسدیم کای د اصل ونی احمدی تا وایم د خلګو رای پر دې کې مسن نه خاندي د پریکړه دې زر د زر اعلان کې د خلګو رای پر دې نه خاندي خلګو په سختي تکلیفو باندې راوځي په خلګو رای پر دې خاندي کې مسن نه وي. وسلام.
السلام علیکم منگا دی لوګر ولایت دی ازدی مصالی ډیر شباب راي واچول شو او ډیر پتنڅ کی او سر په بدل باندې واچول شو او اوس دی لوګر تلار موږ سره ټول لیست پروت د چدومره پلانای او دومره بیسانای او دومره پلانای نو د غلطه اوس پر سوته خبري جوړی کړی دی د شپت ته برابر کړی دا چیرته دار ځای ونه منل سودا ډېر شفاف او د سر په بدل ما چولې بیا یې باینده کې د ازري ولسوالۍ نه د انتخابات نه چې انتخابات نوم به بیا موږ خولې باندې وانه خلو. والسلام.
هلو السلام علیکم دا پکتیا سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تم در خبرې کوم. زما غوښتنه د ولسمشر اشرف غني څخه دا ده چې د انتخاباتو و ها رای موږ ته د تایید وړ دي کومې چې بامیترک کارول شوي دي او ها رای موږ باطل ګڼو کومې چې بغیر د بامیترک کارول شوي دي.
حضرت احمد عدی رضی اللہ عنہ دی چې در ریاست جمهوریت انتخابات لپاره زما خپل پرمختور نه تاسو پر جمهور باندې دا پیغام دی او دا وینا ده چې هر څوک باندې سنت سول راولي موږ به ترای ورکو او واته مې شپات دي چې لسمه شر غواړي چې ځان انتخاب کې او ځان کامیاب کې نو پر هغه تل شي سول وکړي جنگ د وطن څوره کې مر برای ورکو کچیر جنگ او تکانی او راز جنازی مود خدمت مخره د پیغام دغه ته چې هیڅ څوک مرا چاته ورکوې ما ټوک د کیس مو هغه د جمهور د څو ورسان چې ټول راځي سره او جنگ او چې جنازی او کې څه دي نو موږ هغه جمهور موږ هغه کرای ورکو نو اته میا چې نه میا چې پات دي په دغه چې اته ځان چې وو پی اول د سولو کې به یو ځل انتخاب وو. سلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو ساسو نظرونه او اندیشنې مدد واوري دی. اوس په د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د مرستیالي حمیره حقمل هغه مرکه واوري چې له ازادي راډیو سره کړې ده او په سر کې د کابل ولایت رایو د باطلېدو په اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام پوښتنه ځواب کړې ده. په ګډه به یې واورو.
اغلی حقمل د کوم دلیلو لمخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغو اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسیون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه وای ده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول هغه د انتخاباتي تخلفات و تخطیو او جرایم و د لوړې کچې موجودیت و چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماری چې د ټاکنو د کمیسیون د خانه په لاره اچول شوې ده دا به یو څه وکولی شي چې شفافیت تامین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې هلته روانو برعکس و یعنی ورځ په ورځ پیواز دو چې پاک رای زیاتی شي تور رای هلته ډېرېدلې او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بنا ان همدارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول په خپل د بعض حکومتي مرجع او د خانه کمیسیون ته راغلل او په خپل د شکایات او د کمیسیون د ثبت شکایات او هغه ناظرین چې تقریبا 15,000 او 3,000 خاک په ټولو مراکزو کې موږ درلودل د میډیا او د رسنیو په اساس هم مختلف بیلابیل اسنا چې د موږ لاس درغلي او د غو په اساس باندې او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسیون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه چې شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپل تشخیص بررسي کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% یا 90% لوړیږي په هغه صورت کې بل هغه لار چې قانون پیش بینی کړی ده هغه داده چې د شکایتو کمیسیون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي او کله چې د رای باطل اعلان شوه نو بیا بیرته بعدی قدم گرزی ده ټاکنو کمیسون ته ده ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه بیرته په هغو حوزه کې باید ټاکنه ترسره کړي.
په کابل کې به د یوې اونۍ په جریان کې دوباره د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي.
یو اونۍ وروسته دغه قانون کې صراحت لري، اوس به دا پوښتنه باید دغو د ټاکنو د کمیسون وشي چې دوی څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه ترسره
کړي. فکر کوئ چې ښه پرېکړه وشوه؟
کاملا کاملا، نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده، بلکې د راتلونکو انتخاباتو، خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو، د ولایتي شوراګانو، د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر، ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر یې کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي، د تورو پیسو راکړه ورکړه بېخي اوش ترسېدلې وه. اما دا خلک اوس پوهېږي چې نه، قانون هم شته دی او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقل کلانه او به طرفانه پریکړه کی او قانون په لایکوی چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دای بخپل جزا لیدلی.
فکر کوي چې شرایط دي ته برابر دي چې دوباره دی بیا په کابل کې انتخابات وشي؟ په تیرو انتخاباتو کې امنیتی مشکلات، امنیتی ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته، بلکې څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاکي رائے کوینو تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نکړي، خو لدی چې ناپاک رای ډیری غنو هغه باطل اعلان کړي. دلته تبن پاک رای مشته ده، پاک رایو کارونکو ته وډول توهین نه بولی تاسو؟
نه قطعا، دا ځکه چې موږ وایو چې 80% ناپاک رای دلته ډیره وي او 40% تابان د شفافیت په خاطر، د عدالت په خاطر، شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مساله او په خاطر، هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک، خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو، شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي. شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي، هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم پړاو که دی زیاتر را پاک رای تر لاسه کی، ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندی باندې ډیریږي او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستی وي، هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای. یعنی هغه خلک موخ په ګوندو کل، قانون په ګوندو کل او د موخ تصمیم په ګوندو کل، د خلک باید بیرته هغه کسان چې ناقضین د قانون دی، هغه کسان چې متقلبین دي، مجرمین دي، هغه باید کوشش بیرته ونه کړي چې په پښو باندې ودری. نو د دې په خاطر دغه مسله مسؤلیت ګرځي د ټاکنو کمیسون ته، حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي.
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالي په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي؟
بله، هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بالاخره د فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو، ارزش ورته ورکو، تعمیم وکړو او ترویج وکړو، تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګوریزه د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی.
خوب، د یو شمېر نورو ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی، دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي؟
د بعضو ولایتونو اسناد تکمیل شوی، دوسیه تکمیل د موږ ته لیږلی دي. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت، هغلته به ان شاء الله ډېر زر د ابطال پریکړه وشي. فراه کې هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایي سانحه کې د منځه ولاړې وسولې، هلته هم ممکنه ده چې کمیسون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي. او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسون ټولې قضیه وڅېړي او دغو که چېرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای، د نورو ولایتو چې هلته برایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل، البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رای باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه اوضو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و.
یعنې څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایې به باطلې اعلان شي، امکانات دې شته؟
خدا مخکې نه نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګي د خپلو ولایتونو ده، چې هغه رسیدګي او بررسي کوي بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادی وی چون د رای ابطال په یو حوزه کې د مرکزی کمیسیون صلاحیت دی فقط دوه ولایت چې یو د یو دوسیه تکمیل نه ورداګ دی او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوی او نور حالات د څېړلو کې دي کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه بیا به کیدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریکو
یعنې څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي
ډېر نه دي کم دي خوشبختانه چې کم دي شاید څلور ولایتونه اضافه نه شي
د روسي پښتنې په توګه که حکومت فشار راوړي په تاسې باندې چې بالاخره همدغه څه چې دي همدا پایلې باید ومنل شي ستاسې غبرګون به څه وي
حکومت د شکایتونو د کمیسیون استقلال او بې‌طرفي ثابته ده او دا فشارونه طیبه ها دا مو مخی هم تجربه کردی خصوصا ها وقتی چه مو تصمیم اونیو چه یو تعداد باید اغا یو تعداد چه هست شوال اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روری او نه هم مداخله کوی او زا مطمئن هایم چه دا فشارونه دا حکومت خانه نواردی و احیانان که وارد هم شوال قطعا دا نتیجه نبدلی دا تصمیم نبدلی
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مرستیاله همیرا حق ملو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم ستاسو پر نور موضوعات مو مشترک ستولې دي په ګډه به وورو
ما دا پیغام دی د مېرمن ولادت کې دا وخت چې د بیاساسي یو څه کوم ورته څه خاصي ته نه راوړي انا د ساون د وخت د مېری اکا سره دا هغه په هو کو طالبان نه راځي نو دوی کولای شي چې وختونه د ترای او یو کار کوي چې دغه وطن ته وختونه نه راوړي نو ما دا د جدي راځي چې دا پیغام دی چې د مېرمن در مقامات ورته سلام
زه به ازاده را به کارکون که تا طول تا میده سلامون او رستیگی پس سلام امور در ورده گولت سیدابات و لسواله در ماره تا باره که در زرنی پا مختب که به جنکیان مختب نشده شده گوه کالا کیگی چه نه مختب چه ماشین خیالی تا جبه که چول کیگی چه والی در ماره وزارت ماره در میدان ریاست ماره پا وزارت ماره پا در لاس اول او کالا تو کالا که یو ویحت را غلا چی پا دوگل چوالی در جنتیان مختب نشته بل ماره پا زرنی در مختب یو بل ماره تاکل کیگه غر و دی غر نکوی یو چه قرآن خوره و سرهیو در میدان ولایت چی پا دو که مختب در جلتیان در داره در روش ویحت و که در پیغام در مگ نشر که دو و سلام
زور زدین نمیگم متقاعد افسرم د دفاع وزارت مربوط زمنګ د تقاوت د حکومت حقوق چې زمنګ دی باید د سمبلې په میاشت کې من کراکر شوی وای تر اوسه پورې راکړی نه دی تاسو نه هیله کوم چې زمنګ د مشکل د مربوطه مراجعو سره مطرح کړئ تر څو زمنګ د تقاوت حقوق من کراکر شي السلام علیکم
بلو السلام علیکم بلو ساتنه د کونه ولا د نارنګ ولا شورینه نن سهار مو استاد آزاده راډیو نه او خبر ترلاسه کړ چې دا کونډال تبا بس لا پیرا کوي نو ډېر خوشاله شو حال دا چې کونډال چې وبخ ماشاءالله ډېر پرمانه دي او کونډارانو ته چې ګټه وانه غسله درای جمهور نو غوښتنه ده چې کونډال ته دا برښنا لږ زړه زړه کار ته شروع کړي ماشاءالله
السلام علیکم زاله الدین د بانک مانه تاسو سره پاړی کیم زما دا ارزو ده د اشرف غنی بابا نن چې په خپل وخت کې د کوم شمان چې مکتب ته سي مکتب ته روان دي کله کوڅه نو شي کوم چې په پښتنه تنو کې خپل د مریمون اوس مشونه جګ شو یا ته جګ شو او سام در سام غنو ته خي د احمد شاه بابا لیکي دار چې موږ شمان ټول انده شي چې پښتنه تنو کې چې مشومه چې دې زده کړی دي پښتنه کې ورنه پښتنه وکی هیڅ څه نه دي دا نو خپل دا خواهش دی چې خپل او دا ملیمونو ته د ماشینه خو زیات ماشینه ورکړي او باید دا وکړي چې خپل ملیمون خو هغه ته وخی چې خدمتونه ورکړي او دا مو خواهش دی السلام علیکم
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو دا پروګرام د طاهر روشن په همکارۍ درته وړاندې سو. که تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لرئ، کولی سئ چې د دې پروګرام له لارې تر چارواکو ورسوي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو د سکه شمېره وروسته درته اعلانوو. د سره ویلې کې او موږ ته پیغام ثبت کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو